quedar.
قدر من اوریدونکو د ازادې رادیو یوې بلې ساعت خبرونه ته خراغلست. ترانو اوریدونکو په دې یو ساعت کې مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي. زه احمد تکلبه په څو شیبو کې د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره به هم در سره يم. خو له هغه مخکې په موکړې خبرونو ته د طالبانو حکومت له درې ورځنی بندیز وروسته نن انټرنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ نوري فایبر یا تیز انټرنیټ او ورپسې مخابراتي شبکې پرچاو کړې. ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیر اخلاقي چارو مخنیوي ښودلی و. خو نن چې انټرنیټ بیرته فعال کړ په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ولې انټرنیټي خدمات درولي و. د طالبانو لخوا د انټرنیټي خدماتو درېدل له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. کامیر هوایي شرکت ویلي له نن ماښام څخه به خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د کامیر استازي محمد بشیر په کابل کې په یو ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې خپور شوی ویلي دي چې د دې شرکت پروازونه د دوشنبه له ورځې د انټرنیټ د پرې کېدو له کبله لغوه شوي وو. د کامیر وروستۍ الوتنه د دوشنبه په ماښام له کابل څخه دوبۍ ته شوې وه. محمد بشیر زیاتوي چې د الوتنو لغوه کېدو د مسافرو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې د ترانزیتي الوتنو ټکټونه یې اخیستي وو او افغانستان ته د راتګ په تمه وو. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زرو ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 85 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی پرون په یوه ګډه اعلامیه کې دا لړۍ د بېسارو اعدامونو په توګه وغندله او ویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم پکې شامل دی ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه ښیي. د دې کارپوهانو په وینا د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه په ثبت شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یوه افغانه میرمن شامل دي. د راپورونو له مخې اکثر دا کسان د مخدرو موادو د اړوندو جرمونو او وژنو په تورونو او همدارس د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ایران د شورای نگهبان چارواکو د بهرنیو جاسوسانو او هغو کسانو لپاره چې له اسرائیلو سره همکاري کوي سخت حکمونه تایید کړي دي. د شورای نگهبان یو ویان ویلي چې دا پریکړه له پارلمان سره له څو میاشتنیو نندرې وروسته نن د دې شورا لخوا تصویب شوه. ایران د ډیرو اعدامونو له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. او د امریکا حکومتي چارې لنن څخه وروسته له هغه وزنډېدې چې په کانګرس کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونکړه. تمه کېږي نږدې 250,000 فدرال کارکونکي به په اجباري ډول رخصت شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې شي. ډیری ادارې ښایي د تل لپاره وتړل شي ځکه ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب الاجل د وخت تر پوره کېدو مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي او د یو لړ اقداماتو په اړه خبرداری ورکړ. هغه د دې اقداماتو په اړه وضاحت ورنه کړ خو په وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې خوایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د خبرونه ته خره غلاست. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې له درې ورځو وروسته نن مازدیګر بیرته فعال شوې. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې نن یې ټلیفوني شبکو کار پیل کړی دی. خو له افغانستانه بهر یو شمیر خلک وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه له خپلو کورنیو او دوستانو سره اړیکه ونیسي. په افغانستان کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې د روانې اونۍ د دوشنبه ورځې نا راورسته په بشپړ ډول پریښوي. د انټرنیټي خدماتو لبندې دوه له پاکستان او ایران سره پر کرخه د پرتو یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی اړ شول سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشټوالی د دوی کاروبار ګډوډ کړی دی او دوی له جدي ستونزو سره په کاروبار کې مخامخ کړي دي. نن همدا موضوع د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څیړو. د سیاسي چارو له یو کارپو سره چې د خبرونې میلمه دی په دې اړه بحث کوو چې آیا په راتلونکي کې به بیا هم طالبان داسې یادې ته ورته کومه پرېکړه وکړي که نه، او همداراز دې سوالونو ته به ځواب ووایي چې ولې په کومو دلایلو د طالبانو حکومت خپله دا پرېکړه بیرته واخیستله. خو ستاسو نظریات به هم واورو. تاسو درانه اوریدونکو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو پر واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ او له دې خبرونې سره راشئ، له میلمانه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې په تیرو دریو ورځو کې نورو اوریدونکو ته بیان کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-800-223-0011 د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپو غوث جانباز د دې خبرونه میلمه ده او ستاسو تماسونو ته به هم ځواب وایو. خو لمړی له جانباز صاحب سره خبرې پیلو. جانباز صاحب، طالبانو خو اوس د انټرنیټ د فعالیت د بندېدو پریکړه بیرته واخیستله، مګر په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کیږي، ډېر زیات اټکلونه کیږي، ډېرې زیاتې اوازې او دروازې دي چې په کومو دلایلو د طالبانو لوی مشر دا انټرنیټي خدمات بند کړي وو. ستاسو موندنې څه دي او ستاسو تحلیل څه دی؟ څه د دلیل د دې باعث شو چې طالبان دومره لویه پریکړه وکړي او بیا له دومره عکس العملونو سره مخامخ شي؟
سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ملا نامعلوم، ملا حیبت الله، چې هر څوک دی چېرته چې دی دلچیزی خو نه دې غوښتل چې زه فکر کوم چې د یو خوا خو خپل زور وښي افغانستان ته، افغانانو ته، چې دی داسې زور لري چې د هغې په یو اشاره کېدی شي چې افغانستان بالکل فلج شي. د بلې خوا دا هم څرګنده شو چې نامعلوم حیبت الله او د هغې نږدې هغه حلقه د افغانستان د تعالی ترقی، د افغانستان د اقتصاد رغونې سره، د افغانستان د خلکو د رفاه سره هېڅ نوه مینه نه لري، هېڅ نوه تفکر د دې دپاره نه لري چې افغانستان دې د نورو هېوادو سره سیال شي، د افغانستان تعالی دې ترسره شي. دې دپاره دوی اصل فکر نه لري، دا سوچ هم نه لري او د دې غم هم ورسره نشته چې په افغانستان کې څه کېږي، چې افغانستان د دغې لویې نړۍ یوه برخه ده چې هغه هم غواړي ژوند وکړي، هغه هم غواړي کاروبار وکړي، تجارت وکړي، اقتصاد خپل جوړ کړي، دنیا نه باخبره اوسي، چې دنیا د افغانستان د حالاتو نه خبر اوسي، چې دا کس یا دا کسان چې هر څوک دي په دې سوچ کې نه دي چې په میلیون هاو افغانان بهر کې او له کورنیو سره په تماس کې.
جانباسب، یوازې عقیدوي مسله ده او فکر کوي چې نه، او بخې یوازې دا ده چې بے پروايي ده یا بے غوري ده یا د خلکو له ژوند او ضرورت سره بے تفاوتي ده، او که عقیدوي مسله هم پکې ده؟
دواړه پکې دي. خو هر شی په مغه عقیدي او شریعت او طالباني اسلامیزم تعبیروي، دته چې هر څه وایي هغه دته یو شی را پیدا کوي، خپل په بنیاد او خپل په تفکر او خپل په مغه مدرسې ډېر ډېر متحجره بې صفاتې ورژن کې په هماغه روایت کې رانغړي او هماغلته یې بېرته بیا تمثیلوي. دته ټول شیان اغلی دي. خو په عین وخت کې زه فکر کوم چې چون دا خلک ذاتاً مستقلم دي او ځینو کړیو سره دوی سختې رابطې لري چې هغه د افغانستان ځپل دي، د افغانستان بېچاره کول دي، د افغانستان تړل دي، مخصوصا هغه هیواد ته چې دوی پکې ډېر عمر تېر کړی دی او مختلفو کړیو کې هلته دوی ډېر ښې لري ځوان تېر کړی تفکر یې تېر کړی هغهو سره دوی ډېر زیاتې نږدې ایدیولوژیکي فکري نږدېوالی لري د هغوی ته اشاره دا کار کوي دا کار یې وکړ خو د نیکم مرغه دا کېدای شي چې تاریخ په دې وروستیو روسي تاریخ کې د افغانستان لومړی ځل اوسي چې افغانانو خورا زبردست او قوي غبرګون وښود دغسې یو ناولي اقدام په مقابل کې دغسې یو غیر انساني غیر بشري غیر معاصر اقدام په برابر کې هغوی سخت غبرګون وښود او طالب وډار شو اوس چې هماغه خبره چې هر چا کړې ده سمه کړې ده چې د خلکو زور د خدای زور دا به هغه او دا پیلامې دا نورې هم ژوندي کېږي خاوره اصل تاسو ته وګورئ چې تکرار وکړي چې راتلونکي هم راتلونکي به هم طالبان دغسې ګامونه پورته کړي او د خلکو سخت مقاومت سره سخت غبرګون سره او په نهایت کې د خلکو د پاڅون سره به مخامخ کېږي ځکه چې دا ډله د افغانستان لپاره فکر نه کوي دا ډله د افغانستان لپاره سوچ نه کوي ډېر زور وښود اوس د دې شاته چې سیاسي معاملې وي سیاسي یا په اصطلاح عقیدوي یا حتی کېدای شي ځینې امنیتي مسایلو خو یو شی به نږدې پوه شم چې د افغانستان خلک اوس ډېر هغه غبرګونونه چې په ننګرهار کې وشول په کابل کې وشول په جوزجان کې وشول په هرات کې وشول همدغسې بهر میشته افغانان خو په ځای پرېږده دوی ته یې تکان ورکړ دوی پوه کړل چې اوس خلکو سره هر څومره کته دغه
مکتبونو په مسله کې تر دې زیات خبرګونونه وښودل شول هم په افغانستان کې دننه حتی نجونې معلمانې راووتې لارو سرکونو ته اعتراضونه یې وکړل او له بهر نه هم فشار خورا زیات و طالبانو ونه منله دا یې څنګه ومنله
د څه دې ښه فکر چې هغه خبرګونونه چې د نجونو د تحصیل او تعلیم او د کار په ارتباط د نن په افغانستان کې شتون لري هغه فقط ګپ شوي دي محوه شوي نه دي هغه د نن نه وچي دي دا څه دې چې لکه ته یو چا باندې چې وار کوي درونکو به کوي اما خپل هغه درد د منځ نه ځي درست هغه درد لیدل کېږي نه اما دې فکر کوي چې دغه درد درونکو او نور غبرګون به نه کېږي مقاومت به نه کېږي چې قضیه بالکل برعکس ده ښاغلی د افغانستان نجونې د افغانستان نارینه د افغانستان خلک داسې یو عقده لري د دې په اصطلاح طالباني نظام په مقابل کې چې د تصور نه لوړ ده تصور نه پورته ده د افغانستان خلک دې سره نفرت لري د افغانستان د دوی د کړنو په مقابل کې نفرت ورځ تر بلې زیاتوي دوی فکر کوي چې څلور کاله د افغانستان خلک غولوي او خلکو دا هېر کړه او خلکو دې سره آشتي وکړه او د یو مالا کاملا قضیه برعکس ده خلکو لاره پیدا کړه د همدغې د انټرنټ د طریقه د خپلو بچیانو د خپلو جنکیو دپاره د خپلو میرمنو دپاره چې انټرنټ د طریقه هم زده کړو کې تحصیل وکړي تر هغه ځایه چې امکان لري البته چې شرایط محدود دي په نورو ډولو یې خپلو ماشومانو ته د تحصیل زمینې برابرې کړي یا هم د همدغې کمیونیکیشن د طریقه دوی نشي کولی چې د پرمختګ مخه ونیسي دوی نشي کولی چې په نننۍ نړۍ کې چې یو کلي ته ورته ده داسې اقدامات وکړي چې هغه د خلکو حقوق یو حقوق همدا کار او زده کړه ده هغه ډپ کړي د هغې مخنیوی وکړي دا امکان لري نه خلکو لاره پیدا کړې اما په ټوله کې دا د خلکو نفرت زیاتوي کله دا نفرت به نن د تاسو نه ګوري اما دا ورځ تر بلې درنه په شعور د افغانانو کې په زړه د افغانانو کې په روح د افغانانو کې همداسې قوي کېږي قوي کېږي او بالاخره دا یو لوی پاڅون ده غوځي چې هلته به بیا نور څوک طالب ونه شي ژغورلی د هغې تفکر به ونه شي ژغورلی افغانستان سره ټوکې افغانستان خلکو سره لوبې افغانستان خلک ډېر د حوصلې وړ دي ډېر ظلمونه پېښ شوي طالب تر ټولو ظالم دی اما داسې نه ده چې د افغانستان خلک تر قیامت غلي پاتې اوسېږي او غبرګون به نه کوي داسې غبرګون سره به د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه د همدې پښتنو په واسطه به چې د تاسفانه ډېر خلک اوس دوی هغه فکر کوي چې یو کېدا طالبان گواچه پښتانه دي د دوی دانشان او پښتانه به ځلې پاتې شي. کاملا قضیه برعکس دی، کاملا به برعکس دي. همدا پښتانه به په ننګرهار کې، په پکتیا کې، په کندهار کې، په وردګو کې، په کابل کې، په لوګر کې، په کونړو کې، په نورو بادغیس کې، په هرات کې، په هر بل ولایت کې به همدا پښتانه جدیږي او خپل حق به غواړي او نور به د طالبانو په لوبه نه لوټي.
دا ځل فکر کوي چې کورنۍ فشارونه وو په طالبانو باندې او که د بهر فشار ډیر زیات پر دوی باندې اغیز وکاو، په دې خاطر چې په افغانستان کې د نن ما مخکې هم یادونه وکړه چې مخکې هم فشارونه پر طالبانو باندې راغلي وو، مګر داسې نه درته ښکاري جانبا صاحب چې دا ځل د طالبانو له منځه په خپله د طالبانو له لیکو په دې مسله کې یو څه مقاومت وشو، د نجونو په مسله کې، د نجونو د مکتبونو، د ښځو د کار په مسله کې طالبانو په خپله، یعنی د طالبانو په لیکو کې تر اوسه پورې د دوی په وړاندې مقاومت نه و شوی، مګر دا ځل له دا ټولو حوادثو پیښو نه داسې ښکاري چې په خپله د طالبانو په لیکو کې، یعنی د طالبانو په خپله غړو او کارکوونکو د دوی ادارو، ځکه چې کارونه یې په ټاپه ودرېدل، په دې برخه کې اعتراض وکړ. داسې نه درته ښکاري؟ دا فکر کوي چې دا لکه اوازې دي او که یو څه حقیقت ته نږدې دي دا خبرې؟
دا خبرې خو ټاکس کې موږ وار په وار اورو چې د نن په طالبانو کې جوړې نشته، چې طالبان په څو ډلو تقسیم دي، معتدل طالبان شته دي، محافظه کار طالبان شته دي، افراطي طالبان شته دي. چې دا بې جراته طبقه ده، دا ډېرې یو بې جراته کم ظرفیته او د سیاسي نظره ډېره ناپخه طبقه ده. دوی ته د دوی اعتراض که دوی چا سره شتون درلودلی، دغه یو قسمت دی چې دا د نامعلوم ملا هیبت الله سره دوی همغږي نه لري، خو دوی به استعفا ورکړي همداسې به بلارات په جرات سره، په هغه افغاني غیرت سره به استعفا ورکړي وه چې در سره موافق نه یم. هیبت الله هر څوک چې ولې دا اعلان ولې دوی داري ولې دا جرات نه لري؟ دا خو افغانستان دی، دا خو اداره ده، دوی خو ځان ته اداره وایي، دا خو یو دولت دی. خو ورکه استعفا وایي چې در سره مخالف یم، دا کار دی انساني نه دی، دا کار دی اسلامي نه دی. چېرته ده دغه جرات؟ دا پټای پټ چې موږ او تاسو په کوچنیواله کې ورته ویلي، دا پټای پټ څه معنا چې ځي قندار کله بیرته راځي، یا یو منبع وایي، یو سرچینه وایي چې ګواکې هلته د دوی په منځ کې مخالفت دی او اعتراض دی، دا دې ښکاره شي دا مخالفت. تر کومه به دې ځان پټوي، تر کومه به دا جرات دې نه لري، تر کومه به دا شهامت دې نه لري، او په ټولو کې کوم دغه افغاني غیرت د دوی چېرته دی چې دې جک شي په اوچت آواز ووایي؟ خو نه، زه فکر کوم چې دوی ټول سره تړلي دي، او په ټوله کې د دوی فکر د ټولو همدا شی دغه سراج الدین حقانی دی، که دغه ذبیلا مجاهد دی، که بلې دی بلې دی، کېدی شي یوه کچه د افراطیت او د دغې جهالت به یې کمه اوسېږي، کېدی شي. اما په لویه کې، په لویه لوبه کې، په لویه ستراتیژي کې، په لویه ایدیولوژي کې د دې یو بل سخت ملګري دي، او پوهېږي چې د یو بل ننګه به دوکي هغې د خاطر چون دوی ځان په ځان ساتلو په فکر کې دي. اوس پوهېږي چې که یو ووهل شي همدغسې دا ټول د دوی دغه په اصطلاح سیستم طالباني اماراتي هر څه چې دی دا ټول رنګیږي. نو په دې ترتیب دوی چې دا جرات نشته، دوی ټول یو مخ دي، یو لاس دي. صحیح ده، یو سلسله تغییر او تفاوت او بدبین د نظریات به پکې اوسېږي، خو زه تر اوسه پورې بنسټیز خوځښتونه د دوی په منځ کې متاسفانه نه ګورم. کېدی شي ماته به نه ښکاري، خو فعلا دغه سیاسي جرات، دغه اخلاقي، دغه افغاني پښتني جرات د دوی په منځ کې زه نه ګورم.
مننه مننه جانبا صاحب، بیا هم تاسو سره خبرې کوو. اوریدونکي هم راخلو ګورو چې دوی څه فکر کوي د دې موضوع په اړه، او په تیرو دریو ورځو کې چې په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بند وو، دوی له کومو ستونزو سره مخامخ وو. شبیر سلیمی له جرمنی نه د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی، او همدا موضوع ترې پوښتمه. سلیمی صاحب، په تیرو دریو ورځو کې، اول خو خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مشئ، په تیرو دریو ورځو کې تاسو هڅه وکړه چې په افغانستان کې له خپلو کورنیو او عزیزانو او دوستانو سره خبرې وکړي، کامیاب شوي کامیاب نه شوي؟ البته په تیرو دریو ورځو کې خوشبکې ټولې بندې وي، مگر ستاسو هڅو دوام درلود په تیرو درې ورځو کې او کنه امید شوی وي؟
ډېر زیاته مننه تکال صاحب. سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، متاسفانه هر څه کوم ډېرې وکړې. زه شخصا مسافر چې دوشنبه په سهار باندې خبرونه چک کړل او ما ولیدل چې نن په 15 بجې باندې انټرنیټ بندېږي، خو بیا ما د وظیفې سترګو ورته کتل. کومې علاقې سره چې زه په افغانستان کې اطمان د ورځې یو ځل خبرې کوم، هغوی سره مې تماس ونیو، خبرې مې ورسره وشولې، خو له هغه نه وروسته مکمله توګه باندې تماس نه دی شوی. او دا مسله خو مثلا هغه شخصي مسله ده که زه یو څه لږ وشانم، دا زموږ هغه شخصي درد دی. خو زه فکر کوم دا تر شخصي درد ده، زموږ تر شخصي هغه نه یوه لویه فاجعه په سترګو ورته ګورم. ځکه د انټرنیټ نن د انسانانو په بشري حقونو کې راځي او د دې حق نه دی یو دومره لوی ملت محرومول، دا په واقعي معنا باندې ډېر د افسوس ځای دی. او متاسفانه ما هڅه وکړله په دې درې ورځو کې، اما نن سهار وتوانېدل مه چې له یو چا سره اړیکه ونیسم چې هغه د سټارلینګ انټرنیټ ته لاسرسی درلودو.
دا مخکې له دې چې طالبان اجازه ورکړي انټرنیټ ته.
بله، نو بیا مې یو مسیج ورته ریکارډ کړو د پروپشن باندې، لکه موږ چې پاره کیسې اورېدلې دي چې دغه څه په پیټو کې خلکو غوښنه را لېږل مسافرو، اما راته یو وایس ریکارډ کړل او هغه ته مې وویل چې دا به تر دې وخت پورې تاسو ته در ورسیږي. دا تاسو هم ماته یو څه ریکارډ کړئ، ماته اطمینان راکړئ چې زه تشویش کې یم.
لکه د دې څه څلوېښتو کلو مخکې کیسه.
بله، بیا متاسفانه څنګه دغه وه چې ما ته په کابل کې خپل کور آدرس هم نه و معلوم، خو ځکه په زموږ په دې وروستیو کې ځای بدل کړی و زموږ کورنۍ، نو بیا مې هغه مشخص آدرس هم دغه طریقه را پیدا کړل د ګوګل ماپ له لارې، ځکه بعضې نښانونه راته و. نو ما ویل دلته که پوښتنه وکړې راهنمای معاملات کې یا په دوکان کې پوښتنه وکړې، حتماً به یو څوک درته ووایي چې دغه هلته دوی اوسېږي. نو هغه کس به خیری سی، خو مخکې له دې نه چې دغه مسیج سره تبادله شي خو، یعنی دا زموږ حق دی، دا په موږ باندې اوسنۍ اداره هېڅ احسان نه شي کولی. حتی موږ ته باید ځواب ووایي، ملت ته باید ځواب ووایي چې ولې درې ورځې لپاره ته څلوېښت ساعتو لپاره.
دوی خو به یا ځواب سلیمي صاحب، دوی خو به زیات ځواب ووایي یا به ځواب ونه وایي. تر اوسه پورې خو ډېرو مسایلو ته ځواب نه دی ویلی. خو تاسو څه فکر کوئ چې ولې بند شو انټرنیټ؟
متاسفانه معلومات خود هغه سیدی که یو څوک چې یو کار کوي دلیل یې باید معلوم وي، کنه هغه باید ووایي یا مثلا په دې اړه باندې ځواب دی. یا متاسفانه دوی خو دغه سیدی چې په دې اړه باندې ځواب نه وایي. خو زه فکر کوم د دیکتاتور نظامو همدغسې روال دی او هغوی همدغسې کوي، خلکو ته ثابتوي چې زه په څه شي ستا د ژوند په هر هغه باندې کنټرول لرم، او دا دوی ثابتوي چې دوی تر کومه پورې ځواک لري په دې اداره کې او تر څه کاره پورې کولی شي. یو خو به دا ډېر فرعي اړخ وي، نور زه نه پوهېږم که څه سیاسي خبره وي. او بله مسله ده، ستاسو د خپرونې میلمه مې یاده کړه، دا شیان د دوی په ایدیالوژۍ کې دي. د دوی په ایدیالوژۍ کې له ټکنالوژۍ سره سوله نشته، د دوی په ایدیالوژۍ کې له نویو شیانو سره سوله نشته. همدغه د دوی د هغو زیړو کتابونو روایتونه دي چې دوی په کوزه پښتونخوا کې په مدرسو کې لوستي دي، په پاکستان کې ټریننګ ترلاسه کړی. دا د همغو دا شیان په هغه کې ثابت دي او دا په همغو نصاب کې شته دي چې ګرځنده تلیفون حرام دی او دا د فحشا لامل کیږي، انټرنیټ حرام دی او دا د فحشا د خپرېدو لامل کیږي. یعنی دا واقعا ایدیالوژي ده، یعنی د دې نه څوک سترګې نشي پټولی. ممکن په دې وخت کې یو سیاسي دلیل درلود، خو زه په دې باور باندې نه یم. زه په دې باور یم چې دا د طالب ایدیالوژي ده او دغه شي ته د کار کړی دی، دغه شي ته د شل کاله جګړه کړې، یو افغان ځوان یو افغان میرمن یې وژلې ده او نن یې دغه یوه اداره قدرت ته رسولې ده چې په افغان ملت باندې واک چلوي. متاسفانه
سلیمي صاحب، تاسو جرمني په کوم ځای کې اوسېږئ او کار کوئ که نه کوئ؟ بل افغانستان ته پیسې هم لیږئ که نه لیږئ؟
بله، زه برلین کې اوسېږم. زه دلته د کډوال د حقونو د چارو فعال یم. تاسو په ډیرو خبرونو کې هم زه په دې اړه باندې میلمه وم. طبیعي ده چې افغانستان ته ټول خلک پیسې لیږي څوک چې په بهر کې دي په غرب کې دي، دا ډېره یو طبیعي شی ده. نو دغه شخصي تماسو پرته دغه مثلا ډېره مهمه وه چې یار چا غوښتل کور ته پیسې ولیږي یا مثلا تماس ورسره، یا په دغسې یو نامعلوم وضعیت وه چې ممکن ډېرو خلکو که پیسو ته ضرورت نه وه هم یو مقدار ته شی ولیږي، ځکه هېڅ معلوم نه وو چې څه د څه سرنوشت سره به خلک په افغانستان کې مخ کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. هو یو ورسته پښتنه هم که ځواب کوي چې د پیسو په لګلو کې خو په تیرو درې ورځو کې لستونز سره مخامخ نشوي، یوازې هماغه د اړیکې مسله وه.
بله اوس خو خوشبختانه وایم چې د پیسو د لګلو لپاره هم ټول د آنلاین سیستمونه دی او غوښتل د انټرنیټ پرته کار نه کوي، ځکه الته په بانکونو کې هم چې کوم سیستم دی د پیسو د لیږد لپاره هغه پرته له انټرنیټ نه ممکن نه دی. او ته که مثلا د دې ځای نه یو رسید اخلې د ادارې نه، هغه طبیعي ده چې د انټرنیټ له لارې به یې کور ته استوي او بیا به دوی یوه بانک ته ځي او هغه پیسې به راخلي. نو دا شی ناممکن و د انټرنیټ په نه شتون کې، او دا شی نه کېدل په دې تورې درې ورځو کې.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه شبیر سلیمی او چې د جرمنی له برلین ښار نه لمون سره په تماس کې وو. له تاسو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. جانباز صاحب، سلیمی صاحب، یو جالبه مسله یاد کړه. یو خو دا چې انټرنیټ یعنی د انسانانو په بشري حقونو کې راځي. اول خو دا مسله که تاسو لږ شرحه کوي چې له کومه وخته انټرنیټ د انسانانو په بشري حقونو کې شمار سوی؟
دسته چې دسترسي معلومات دا کې دي چې په هماغه څنګه کې یو برخه موسی چې خپل معلومات له افرادو له اوس هغه د تلیفون د لارې ده که د انټرنیټ د لارې. انټرنیټ اوس یو د ارتباطاتو د کمیونیکیشن یو اساسي بڼه ده، یو اساسي جز ده. بنان کله چې موږ وایو چې دا اوس د بشر د حقوقو یو برخه ده، نو همدې شي ته موږ اشاره کوو چې زه باید معلومات ولرم. معلومات په دې معنا نه ده چې زه باید یوازې مثلا علمي معلومات یا افاقي معلومات، اجتماعي معلومات، فرهنګي معلومات ترلاسه کړم. زه باید دا معلومات هم ولرم چې زما نږدې خلک چیرته ژوند کوي، چیرته دي، څه ستونزو سره مخامخ دي. زه باید اخبار په دې طریقه ترلاسه کړم. بله خبره ده چې دا د انسانانو حق ولې کېدای شي وبلل شي، هغه دا چې د انټرنیټ د لارې نن په میلیونها افغانان په ټوله نړۍ کې بزنس کوي ښاغلی ټکل، یعنې دا خو حق د کار هم دی. بنان دوی خو محدود خلک دي، دوی لنډ فکر خلک دي، دوی مدرسوي خلک دي، دوی دغه فکر دونه وسعت نه لري. دوی په یو 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 قفس کې رالوی شوي دي او دغه ټوله دنیا ورته په یو قفس کوندې ښکاري چې بس په دې قفس کې به زه اچومه او هر رقم ته چې زما زړه غواړي همغه سې به دوی هغه کوم روزم او زما خبره به اوري، زما امر نه به دوی ورته په تمکین کوي. لکه چې ستاسو دوستانو ته اشاره وکړه، دوی د همغو ژیړو کتابونو تولیدات دي ښاغلی ټکل. نو دې ترتیب کله چې موږ وایو چې انټرنیټ دا د بشر او د انسان حق دی، بالکل دی. نن خو د اور مورز دنیا نه ده، نن معاصره نوښتمه پیړۍ ده، 2015 وسیزي کال دی. یعنی دغسې یو دوره کې اوس انټرنیټ د انسانانو د ژوند سره کاملا نغښتی دی. هر کار چې په دې نړۍ کې کېږي بې د انټرنیټه، بې د معلوماتو، بې د کمیونیکیشنه امکان نه لري. په همدې افغانستان کې تاسو ولیدل چې ګمرکونه په ټپه ودرېدل، ادارې په ټپه ودرېدلې. خو دا خو ټول همغه د انسانانو حق دی که نه؟ یعنی حق خو کومه کمدسې کمشی نه ده چې هغه ونه لیدل شي، لمس نه شي. خو دغه دي ټول شیان، دغه دي که نه؟ دغه اداره، ګمرک، کار، بار، تجارت، تحصیل، تعلیم، فرهنګي معلومات، اجتماعي دینی معلومات. په زرهاو افغانان دننه په افغانستان کې خپل بچیان د ملایانو سره د افغانستان چې قرآن شریف ورته تدریسوي زده کوي د انټرنیټ د لارې کوي. نو تاسو وګورئ خو دوی ټولو اسوته د ژوند د افغان ضربه رسوي، هغه سرکوبوي، هغه ویجاړوي. یعنې هغه هستي سره دوی په مبارزه کې، ترقي سره دوی په مبارزه کې دي، ژوند سره، تجارت سره، ماموریت سره، اداري سره، هر څه چې وګوري دی سره په ټکر کې دي. که دو سره دوی په ټکر کې یو فرمول دې نشي پیدا کولی په څلور کالو کې چې څه رقم مکتب را جوړ دروغ وایي که نه، دوی د ښځو سره نفرت کوي، ځکه چې پوهېږي چې ښځه خو داسې یو قوت دی چې هغه کولی شي ښه انسان وروزي، او هغه به حتما طالب نه کېږي که چېرته درس ښځه پیږ ښودل شي چې درس ووایي، زده کړه وکړي. او دوی ټول شیان په هماغه لکه چې تاسو میلمه وویلې او ډېر څه ځای وویلې چې دوی ټول شیان ته په یو سترګ وفق نظر نه لري. دوی فکر کوي چې د انټرنیټ د ذریعې فقط ناسمې خپرونې ګوري، خو په ټوله دنیا کې ناسم چینلونه، ناسم ویبسایټونه هغه کنټرولېږي، هغه کېدای شي چې د هغې مخه ونیول شي. خو دا کار وکړه دی کې د عقل نه رسېږي چې ټول انټرنیټ په افغانستان کې قطع کوي. همغه د عقل نشتون یا محدودیت دی اکل څه چوار وار ته موږ اشاره کوو چې دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي، دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي. او دوی نه به نور موږ ډېر داسې ګلان وګورو چې دوی به کري، او متاسفانه افغانستان به ترې ډېرې سختې ضربې ووینو.
جانباز صاحب، تاسو یادونه وکړه او مخکې یادونه وشوه چې د انټرنیټ له بندېدو سره د هیواد دولتي ادارې، ګمرکونه، مؤسسات، تعلیمي مؤسسات د ټول پټه په ودرېدل، د دوی ټولې چارې پټه په ودرېدلې. د طالبانو لوی مشر یا هغه نږدې شاوخوا ملګري چې دا پریکړه یې کړې ده، هغه په دې شي نه پوهېدل له اول نه، بیا وروسته پوه شول که څنګه؟ تاسو ته ښکاري
دې خو یو اندازه خو به پوهېږي، سر یې خلاصېږي چې دا انټرنیټ خو ډېره ضربه رسوي جانبي، نه یوازې دا چې د دوی هغه کوم عقیدوي فکر چې دی چې دې کې دی نه پوهېږم څه ګټې. یو یو روانشناسان وایي وایي هر څوک د هرې شي نه شکایت لري چې درد لري. دا خلک کله چې فحشا نوم اخلي او کله چې نه پوهېږم د بد اخلاقي نوم اخلي، دوی خپله په فحشا کې کوي، دوی خپله بد اخلاق اغلب کنه. خو که ته پوه انسان، ته د وسیع لیدلوري خاوند انسان یې، خو ته کولی شي بد اخلاق ویبسایټونه کنټرول کړې همدې انټرنیټ کې. وغواړه متخصصین په همدې افغانستان کې، زه خپله په سلهاوو کسان پېژنم چې نام خدای داسې ښه انجینران دي، داسې په آی ټي کې وارد دي چې ته امریکا کې نشه پیدا کولی. کنټرول کړه دا بد اخلاق ویبسایټونه، اما معلوماتو ولې ته دا به د معلوماتو د لاسته راوړلو زمینه ته ولې دغې مخنیوی کوي؟ د ټولنیزو توګه د ژوند مخنیوی ته ولې کوي؟ د ترقی مخنیوی ته ولې کوي؟ نو په دې ترتیب دا خلک کېدای شي چې پوهېږي به، اما متاسفانه چې دوی په داسې یو حلقه کې ګیر دي. او خواهه وسط د لیدلوریم چې وار په وار تاسو خدمت ته وایم، دوی همدغه نه دی چې د یو خوا باید زور وښيي، د بل خوا به دا باید ټول ونغړي په دې کې چې دا نه پوهېږم عقیدوي بڼه لري، دا باید بند شي او دا شي. نو په دې ترتیب ټول دا عوامل شتون لري، خو خبره دا ده چې دا خلک د دولت ادارې دپاره جوړ نه دي. دوی کېدای شي چې د یوې کلیوالي مدرسې دپاره، چې متاسفانه هلته یې هم باید مخنیوی وشي، د یوې وروسته پاتې سیمې دپاره چې ډېر محافظه کارانه ژوند کوي، د هغه ځای دپاره کېدای شي دا خلک جوړ وسېږي. هلته به کېدای شي د ژوند دمغسې چې په ښځو ظلم وکړه او په ماشومانو باندې تخت و تاز وکړه، کټکې وکړه، هر شي ته عقیدوي نوم کېږده. هو دغه شي دپاره ښه دي، اما د داسې یو پېچلی هېواد او لکه افغانستان او داسې افغانستان د دې نړۍ یوه 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 برخه ده، او نور بېرته پاتې نه شي، مخته لاړ شي، دغه فکر دوی سره نشته. دا دی چې زموږ ژوند دی تکنه کې دوی هر ورځې د ستونزو سره مخامخ وي، د یو عالم جنجالو سره، او
جانباز صاحب وړاندې په خپرونه کې به له تاسو نه دا هم واورو چې یو زیات شمېر طالبان شته، مخصوصا د دوی په تبلیغاتي څانګو کې او د دوی په د عامه اړیکو په څانګو کې ډېر زیات طالبان شته چې د ډېرې لوړې کچې ټکنالوژي د انټرنیټ په شمول دوی کاروي، نو څنګه بیا دا مخالفت لکوم ځای راځي؟ د ته به وروسته تاسو ځواب ورکړئ، خو اوس حامد ستانکزی له جرمني نه په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دوی خبرې به هم واورو او بیا به جنبا صاحب ته ورشو. ستانکزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، ستړي مشي. ستانکزی صاحب، ستاسو غږ موږ ته نه راځي، خبرې وکړئ، موږ ستاسو غږ اورو. حامد ستانکزی، بله موږ ستاسو غږ اورو. ستانکزی صاحب، مهرباني وکړئ، ستاسو مایل اول مې تاسو ته ښه راغلاست ویل چې خبرونې ته ښه راغلاست، او بیا به مو خبرې واورو.
تکل صاحب، مون تاسو همکارانو ته دا څوک چې تاسو اوري ټولو ته سلامونه او نیکې لیو هیله من یم، ټول ښه اوسئ.
ډېره زیاته مننه. ستانکزی صاحب، په تېرو دریو ورځو کې دوشنبې ورځې نه راهیسې، دوشنبې، سه شنبې او بیا نن چهارشنبې تر تقریبا مازدیګر مهاله پورې، تاسو هڅه وکړه چې په افغانستان کې له خپلې کورنۍ، دوستانو او عزیزانو سره تماس ونیسئ. څه مو ولیدل، څه مو تجربه کړل؟
تکل صاحب، له دریو ورځو را په دې خوا دي موږ تاسو په وطن کې انټرنیټ نه طرفه انټرنیټ بلکې موږ د مستقیم شمیرو ته هم کوکوش وکړه چې مثلا زنګ ووهو، تماس ونیسو او د خپلې کورنۍ چې څوک دي موږ بقایا هلته پاتې دي، مثلا مرده، خورده، ورده، پاتې دي، هغو سره په تماس کې اوسو. ولې متاسفانه په مستقیمه بڼه باندې چې دغه د سیم کارت له طریق نه وي، په دې طریقه موږ ونشو کولی چې هغو سره ارتباط ونیسو. یو نوه داسې وحشت غوندې خپور وو که مثلا د سوشل میډیا ته به وتي، دا داسې نه ده چې سوشل میډیا ټول د داسې خلکو په لاس کې ده چې هغه اجتماعي، فرهنګ، کلتور ټول شی مد نظر ونیسي. چا به لیکلي وو چې مثلا فشار نه و چې چاودنه وسته، چا به ولیکل چې مثلا میدان سر کې چاودنه وسته، چا به وویل چې په ننګرهار باندې حمله وسته، چا به وویلي چې انټرنیټ شته. یو نوه وحشت و چې خپور په دغه درې ورځو کې چې مثلا څوک چې له هېواد نه بهر وو، داسې څه یې تجربه کړه چې د مسافرۍ استرس تر څنګ له هغه نه یو لوی استرس بې ارتباط کېدل د خپلې کورنۍ سره، د خپلې مور سره، د خپلو بچیانو سره، له خپلې کورنۍ سره ټولو سره بې ارتباط وو. یعنی دا هم یو نوی شکنجه وه. راغلو په دې حیثیت کې چې د وخته ملګرو دوستانو په دې باندې بس وکړو چې اجتماعي حقوق، مدني حقوق، هر څه چې چې حق ورته وویل شه له دې نه محرومول د یو انسان هغه د محکمې په واک کې ده. ولې یو ملت محرومول له یو حق نه، دا د بشریت په مقابل کې جنایت ده چې دوی دغه عمل ترسره کړو. څوم چې واورېدل چې تاسو ویل چې څوم واورېدل په دې درې ورځو کې، چا به وویل چې امریکا غواړي مثلا په ګرام هوایي اډه ونیسي او ترامپ غږېدلی ده دوی د هغو له ویرې نه دا انټرنیټ بند کړی ده. چا به ویل چې په ولایاتو کې خېزت شروع شوی ده د هغې لپاره چې خلک یو بل سره په تماس کې نیسي، انټرنیټ بند کړی ده. چا به ویل چې دوی خپل منځي اختلافات دي چې یو بل سره دوی سره ولیدلی دي. حتی دا اوس ما سره موجود شته، مکتوب را وتلی ده چې د بلخ والي مثلا تعین کړی ده، وزیر داخلي، وزیر داخلي افغاني یې تعین کړی ده په صفت د والي دي خوست. دا هغه مسایل دي چې په دغه څو ورځو کې سوشل میډیا کې مطرح کېږي. خو چې هر خوای وګوري، هر خوای سنجوي، هر خوای سړی نظر کې ونیسي، دا
ستانکزی صاحب، مخکې له دې چې وبخې چې تاسو خبرو ته دوام ورکړي، یوه یادونه دلته ضروری ده چې دغه موارد چې ټول تاسو یاد کړل، دا پر ټولنیزو شبکو د نامعلومو شبکو لخوا خپرېدل او هیڅ اعتبار نه لري. یعنی دا خبرونه نه و بلکې مصنوعي یا کاذب یا د دروغ خبرونه او اوازه چې خبرېدلې د مختلفو اهدافو لپاره. نو او ازادي رادیو هم په همدې باندې په دې مسایلو باندې راپورونه ورنکړل، حتی په دې اوازو باندې هم راپورونه ورنکړل. د دې لپاره یادونه کوم چې اوس تاسو یادونه وکړه چې زمونږ اوریدونکي داسې فکر ونه کړي چې ګنې داسې یو څه پېښ شوي وو یا پېښېږي. مهرباني وکړئ ستانکزای صاحب.
یعنی دا مسره باید ووایو چې یو نوه شکنجه و دی موږ لپاره، تکل صاحب، د تاسې لپاره، د ټول ملت لپاره، د ټولو خلکو لپاره چې له افغانستان نه د باندې وو. دغه اوازې یا افواهات چې دوی خپرول، یا مثلا هغه خلکو چې غوښتل چې دغه مسایل مطرح کړي، دی وخته به تاسې خدمت ته عرض وکړو چې اجتماعي شبکو ته پول را یافته لري، ولی پول د شي خلک نه دي چې په دغه مسایلو باندې پوه شي چې مثلا دغه یو چاته تشویش جوړوي، یو چاته استرس پیدا کوي، یو چاته کورنۍ ده، یو چاته مریضان وو. مثلا زه دا اوس داسې دوستان را سره شته دي چې له امریکا نه ما سره تماس ونیول چې آیا ته امکانات دیدي لري چې مثلا یو څو روپۍ دلته کابل کې چاته وښیم، ورته ووایې چې کله انټرنټ بېرته برقراره شي یا مثلا تماس ونیول شه، زه دا پیسې ولیږم. لدې جره موږ خپل د کورنۍ غړو د ورځې څلور پنځه وره به یو بل سره تماسونه نیول چې آیا تا تماس ونیو په چا سره ارتباط دی برقرار شو، یا ودې سوی کولی چې مثلا کورنۍ سره خبرې وکړي. دا چې څه مو واورېدل چې مثلا یو څوک مریضان یې درلودل چې دغه اولاد مثلا یا ورور یا خور په خارج کې و، مریض یې درلود په شفاخانه کې، یعنی دوی نه سوی کولی چې هغه خپل مریض ته رسیدګي وکړي، دغه تداوی وکړي چې اولاد یا ورور یا پلار یا ورور یو څوک هغو لپاره پیسې ورولېږي چې دغه د تداوی لپاره یې مصرف کړي.
تاسو پیسې لېږئ افغانستان ته معمولا خپلې کورنۍ ته، او په دې برخه کې په د تیرو درې ورځو کې تاسو ته اړتیا پېښ شوه چې خپلې کورنۍ ته پیسې ولېږئ، او بیا انټرنټ د بندېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شوي؟
بله، چون د میاشتې آخر وه، د میاشتې کله نوي کېږي، نو په دې وخت کې څوک چې مثلا دلته یو زه نه دا داسې یو وخت تکل صاحب پېښه شوه، د تاسې دوه درې مېلمنو په دې باندې بس وکړو، ولې دغه ټکي ته هېڅ چا اشاره ونه کړه چې مثلا اته ویشتم تاریخ باندې دلته مثلا څوک چې کار کوي هغه ته پیسې ورکول کېږي، یا مثلا څوک پاره کمی چې پیسې لاسته راوړي اته ویشتم تاریخ باندې په آلمان کې یا په نورو اروپا کې دي ځای کې دوی ته پیسې ورکول کېږي. دوی په دې یو میاشت کې چې افغانستان کې مثلا خپلې کورنۍ ته مشکل ولري، بلې ولري، دوی په همدغه تمه وي ورته وایي چې تاسو مثلا تر اته ویشتم یا نهه ویشتمه پورې صبر وکوئ چې دا زموږ ماشونه راغله، بیا به دغه مشکل موږ حل کړو. خو متاسفانه دا مشکل په داسې یو وخت کې را پېښ شو چې همدغه وخت د میاشتې و، فکر کوم چې اوه ویشتم تاریخ نه دا کار وسل چې نن دغه اول تاریخ ده، تر نن غرمې د آلمان په وخت تر غرمې پورې دوام وکړو. په داسې یو وخت کې چې نه تنها مثلا دوه درې کسه چې تاسو سره مرکې درلودلې هغو پیسې لیدل، زه چې فکر کوم په خارج کې چې څوک افغانان دموکسېږي او دوی کورنۍ غړي په افغانستان کې دي، یعنی اولې سمو ایم چې نه نیوي فساد د خلک له دې مشکل سره مخ
کور مو ودان. ډیره زیاته مننه له تاسو نه حامد ستانکزای له جرمنی نه لمونږ سره په تماس کې، او مننه ترې کوو. جان بس صاحب، یو بل اوریدونکو هم همکار مې ماته وای روشان صاحب چې یو بل اوریدونکو هم لرو، دوی به هم واورو. بیا به جان بس صاحب تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترمه.
وعلیکم السلام.
مننه روغوسی محمد ابي احمدي اغلار بر تاثیر په تماس کې محترمه جوړ روغوسی
احمدي صاحب خیر الله خبرونه تکرار است.
تشکر زونه دي تکل څه وګوره دا باندې وسته کې امنیتی سنځ پیدا کیږي دا یرا چې دا چې ایرانیان بیا کوم تقریبا وګوره چې اسرائیل بیا چې اټان لبای نه ویوړو نو ټول چې وګورو تر مرکز یو زمي نه تقریبا تعدیل نه یا مشکلات نه نو هغه بیا باندې وخت کې له وجه بل چې ځان دې ځای کې یا تقریبا کوم جلسه یا کوم غوښ نو دی خو به خبر ځان ساتل لپاره څه ګزینه کوي نو تر هغه باندې وخت موږ ورخطا وړي ورخطا موږ خپل ټول یعنی ټول سناس دو سالم دي اولادونه دي خارج کې په دغه وخت موږ مختص ته باندې شي باید نو موږ په اخر کې دا وخت چې موږ د کتلې ټول وزو غوسو ټول شروع دي مشکل غم د دوه ورځې په خوش مخه خطر وسوسه انټرنیټ فسو نو په دغه وخت موږ تاسو مې مګر تقریبا موږ شي اوس یو یاره زمي مې کوم تاسو سره نو زه یو انسان یم نو کوم شکر چې تاسو ته وینم نه کوم تقریبا نو وایي دا ډاله دا واغ نه لري دا کار نشي کولی. نو موږ په ټولو کښې موږ ته شکر ماشاءالله څلوېښت کلونه دي خو تقریبا دېرش کال کېږي لګېږي او ته غښتلی خبرنګار یې. نو تا ټول حکومتونه تیر کړي دي د افغانستان وګوره چې داسې نیمګړتیاوې بېخي زیاتې وې. زیاتره وختو کښې به داسې خاص انسانیت هم بازو کښې نه وو. نو په دغه اقلی مشکلاتونه افغانستان کښې زیات وو. نو اوس هم انټرنټ چې افغانستان ته راغلی دی تقریبا دې موردې خلک راغلي یعنې افغانستان خلک اکثریت د چا خبره چې موږ وایي نادیده ونې دي او څه چې پیدا کړي بیا نه بل استفاده کوي. لکه مثلا مکراجین ته راغلی وو مکراجین ته یعنې چې بد تعبیر ورکوو یعنې تقریبا خلکو زړه یې واغه یعنې مکتبونه به دې موږ تاسې نو دا په ښه توګه ښه معلم ښه استاد ښه تیپه ښه اخلاق درلودی دومره مشکلات نه پیدا کېدي. نو زیاتره وختو کښې به مکتبو کښې داسې ستونزې پیدا کېدي موږ ویلدو موږ ته دلته مکتبونه وو. نو په دغه باید هغه سیستم باید اول تداونه انسانیت کېږي او اسلامیت هم کېږي تقریبا ټول عمر باید انسان وروزل شي چې صالح انسان وي یعنې ټول عمر ته پکوي. نو چا بخ صاحب وګوره چې زیاتره وختو کښې ته داسې وایي چې نه موږ دا موږ ښارونو کښې کار کړی دی حکومت دومره ښارونه غټ کړي دي دومره یعنې انسان ته برابر کارونه کړي ته درختونه ته وجه دولتي وګورې یعنې ښه نظم ډسپلین ده کې. نو په دغه مخکې حکومتونه هم داسې خاص داسې نه وایم داسې دوی به ستونزې دي دوی ته هم زیاتې ستونزې دي. نو هغوی ته هم داسې خاص کار نه وایم تقریبا په څه نه پوهېدل یعنې تقریبا زورواکې غوندې وو هڅېتاغ دی ټول په خلکو باندې یعنې کارمند مېرمنې چې نیول هم غوره باید ډېر درخواست کوو. په دغه کله خو دغه تعداد نیمګ تا تعداد د حکومتو خرابه ده یعنې موږ ټول ګیله لرو چې نه وایي چې دا حکومت کښې حکومت دا بل خراب وو یا بل ښه دا ښه وو. نو دا ټول چې ګوره خپل ځان لپاره کوششونه کوي خو زه دا وایم چې ملت ته باید کار وشي ملت ناراضه نه شي. کله که ملت ناراض شو بیا هغه حکومت خبره نه ویني دې حکومت ته موږ وایي چې ملت باندې لاس راکش کړي ملت ته خدمات وړاندې کړي ملت غښتلي کارونه کوي ډاکټر صاحب پهخپل کار څوک نه کوي رښتیا حکومت هم کار نه کوي دومره دومره ځانونه چاخ کړي دومره پیسې وولې باید ملت ته کار وکړي ډاکټر صاحب محترمه
ډېر زیاته مننه احمدي صاحب له تاسو نه کور مو ودان چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. جنبه صاحب د میلمنو خبرې مو واورېدې. لومړی کده د وروستي اورېدونکي احمدي صاحب پوښتنې ته ځواب ووایاست. فکر کوم یو څه ستاسو له خبرو نه ناراضه ښکارېده چې د طالبانو په حکومت باندې مو مستقیمې نیوکې کړې وې. بیا به وروسته هغه د مخکني اورېدونکي د حامد ستانکزي خبرو ته هم تاسو ځواب ووایاست. خو لومړی د دوی خبرو ته تاسو څه ځواب وایئ د احمدي خبرو ته؟
احمدی صاحب چا خبر ہمارا کار کری سے آلی سازی کری کے نا دا طالبان بینو دا دا ایران کے اندر سیکھے تھے ایران کا سبا بدم کری من بہام ہم دا کار کو یا بول کم ہے وہ باہر کار کری من بہن اندر سیکھو ویسے کو نہیں کیجیے اور آر شیٹ توزیع پیدا کول بل دې چې ته خپله خطا ومنې بل دې چې ته عمق د موضوع ته متوجه شې او هر شي ته د هر شي هرکلی کول هر شی عادي ګڼل عادي کول فکر کوم چې دا به لږ ذره انجماد د تفکر وکړي. کله چې سړی لږ ذره بعضې مسایل تحلیل کړي او که انتقاد هم کوي انتقاد په معنا د دښمني نه ده ښاغلی احمدي. که ته انتقاد ونه کړې او لارې چارې ورته ونه ښې نو هم همدغه ته د شکنجې یوه وسیله کې طالبو په دې اته څلوېښت ساعتو کې یا هغې نه زیاتر او په مجموع کښې خو په دې څه د پاسه څلورو کلو کښې شکنجې په افغانستان کښې را منځته کړې. تاسو لاړې مقایسوي بحث ته ستا د پخوانیو چارواکو یاد کړی زه په هغه پخواني نظام کښې یو ډېر عادي مامور وم په بهر کښې په یو سفارت کښې مې کار کوم اجرایوي قوت یا قدرت یا صلاحیت ما نه درلوده اما خپل د وطن دپاره مې صادقانه کار کوو. ټول خلک په هغه نظام کښې نه وو لکه یو څو سوه کسان چې افغانستان سره فساد کوو جفا یې کوله جنایت یې کوي. نو دوی چې په دې څلورو کلو کښې راغلي دي د دوی لپارونه څه ده؟ اول خو دوی دروغ وویلي د افغانستان خلکو ته. دوی په دوحه کښې منلې وه چې په افغانستان کښې به ملي مسول او مشروع حاکمیت رامنځته شي. دوی خو یکتازي شروع کړه دوی خو طالبانیزم او اماراتیزم رامنځته کړه چې هغې کښې چې ته ملا نه اوسېږي بیا ملا کښې چې ته طالب نه اوسېږي او د دوی پلوي نه اوسېږي ته هېڅ چانس نه لري چې په افغانستان کښې یو کار وشي کړی د سیاست سیاست خو هېڅ نه شي کولی. نو دې ترتیب ښاغلی احمدي مخکې د دې چې دغه د دوی نرموالی وکړي، د دوی ته نرموالی وکړي، عادي سازي وکړي، لږ سوچ وکړي چې اوس چې دا حاکمیت دی دا د څه شي نه جوړ دی، د چا نه جوړ دی، د کومو ظرفیتو نه جوړ دی. دا چې پخوا مونږ کتنی تاریخ درلود، مشکلات هم درلودل، جفایې شوي دي، په دې باندې خو هېڅ کس چې شعور ولري، عقل ولري، په دې باندې خو ممکن نه دی چې ډېر اشتباهې شوي دي، ډېر جنایتونه شوي دي، اوس څه روان دي. دغه اته څلوېښت ساعته تا په کوم دلیل انټرنټ بند کړی و؟ ته خو راشه، ته هغه دوی خو جلسې اوس نمایشي دایرې چې حسابدهي کوو، حسابدهي خو دا ده چې تا اول دې تا ویلی وی چې ته ولې انټرنټ بندوې، دا اوس چې دې بېرته پرانیست ته راشه اوس ووایه چې ولې دې بند کړی. دغه حسابدهي ده که څه بادار نه او خدمتګارې مسلمانې، راشه دغه مسلمه امت ته ووایه چې ولې دې انټرنټ داسې تلې، په کوم دلیل دې بند کړی، چا درته ویلي؟
مننه.
دا کار دی ولې وکړه؟ ولې دې خلک دومره ټکني کړل، بېچاره کړل، دومره دې زجر ورکړ، دومره دې ورخطا کړل خلک؟ دلته یعنې باور وکړي خو تاسو خو په دې رسنیو کې نام خدای اوس د ټولو استاد استي کل صاحب، خو دغه اجتماعي هغه چې زه ګورم، یعنې هغه ځینې ګروپو کې چې زه یم، باور وکړي داسې مورګانې وي چې ژړلې خارج کې ماشومان هلته پاتې دي په افغانستان کې، یا یې د کورنۍ غړي مریضان دي،
رواني پلاو ډیره زیاته شکنجه ولیدله، او د ویلې چې نه یوازې دا موږ په بهر کې ډیره افغانان ولیدله، بلکې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه دي هم هغه هم د شکنجه ولیدله. رواني شکنجه، یعنی فکر کوي دا د انټرنیټ مسله دومره لوی مسله و چې خلکو ته د رواني شکنجه یا د روحي شکنجه تر حد پورې سزا ورکولای شي؟
وګوري پټکاسې اوس خو یو شتنا پیدا او 2015 کال دی، یا 2014 کال دی، نو تاسو کوي اوس خو دا انټرنیټ، دا موبایل اړیکه، دا د ژوند یو اساسي برخه شوې ده. اوس خو څوک خط نه لګي چې هغه په یو میاشت کې بیا ورسي، درست؟ اوس خو څوک دغه پخوانی زنجیردار تلیفونونه نشته دي تکل کوي. اوس دغه موبایل اړیکه، دغه انټرنیټ، دا د ژوند یو اساسي برخه ده، او په دغه ترتیب خلک خپلو کورنیو سره، خپلو اقاربو سره، خپلو دوستانو سره، خپل بزنس دغه ټول یو رقم ته ساتي او سره اړیکه پالي. نو تمام چې دفتن او دا اوس معموله شوې ده افغانستان کې هم، سره دې چې نه افغانستان صحیح ده، افغانستان جرمني نه ده، افغانستان امریکا نه ده، اما افغانستان هم ډېره ترقی کړې ده په دغه ټکنالوژي، د آی ټي کې، موبایل کې، په انټرنیټ کې ډېر زیات خلک اوس دې سره ژوند کوي. دا د ژوند یو اساسي جز ده، او دفتن ته ونیسه دا قطعه که هیڅ نه وه آف لاین، په هیڅ نه ارتباط نه لري، نه دوست سره، نه خپلوان سره، نه کاروبار سره، نه د دنیا د حالاتو سره. هغه تاسو دوستان وویلې چې اوازې شوې چې فلاني ولایت بریدو شو، پاکستاني ولایت بریدو شو،
دغه مهمې مسلې دي په تاریخ اوبخې په تیرو درې ورځو کې چې د انټرنیټ بند وو، دا ډېر زیات اوازې شوې، مخصوصا کله چې العربیه ټلویزیون او رسنۍ او ځینو نورو رسنیو مخصن راپور ورکړ تیره شپه چې د امریکا الوتکې د منځني ختیځ په ماموریت باندې راوتلې دي. څو لوی الوتکې دا هغه الوتکې دي چې مستقیم پرواز کولای شي له امریکې نه د هیواد د نړۍ ډېرو لرو سیمو ته. نو کله چې د دې الوتکو د پرواز خبر خپور شو، ډېرې زیاتې اوازې په رسنیو کې هم راغلي چې امریکایي الوتکو د بګرام د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا اوازې وي، دا اوازې هم وي چې په کابل کې کودتا را روانه ده، دا اوازې هم وي چې په طالبانو کې دننه اختلافونه پیدا شوي دي. دا اوازې له کوم ځای راځي؟ دا د طالبانو مخالفان خبروي که له خلکو نه په ټوکو ټوکو کې راځي، که ویره یې ایجادوي دا ډول اوازې؟ دا له کومه کیږي جانباز صاحب؟
دا ټول عوامل شتون لري، هم قصدن کېږي، هم شتون لري، هم دې ته طرحې ایجادېږي، اذهان ورته جوړېږي، بېله شکه. خو مهمه څه شی ده؟ مهم ټکی دا دی ښاغلی تکل، چې تاسو خو درسنه حق سستی په دې باندې به تر پوهیږي چې معلومات باید څه دی یو به پری یو ځایری وابسته منبع نه ترلاسه انټرنټ دغه زمينه مفایده کړې ده صحیح ده په انټرنټ کې ډېرې لاسوهنې شته دي ډېر جعلي فیک معلومات پکې خپرېږي بېله شکه خو په څنګ کې خلکو زده کړې ده چې د کومې منبع نه دغه بې پرې ده غیر وابسته ده هغې نه هم معلومات ترلاسه کړي نو خلک پوهېدل خلق
فیک او تر نه فیک نه اوس خه تحقیق کړي او کله د سې جالي خبرونو سره مخامخ کیږي هم کله چې انټرنیټ ولري تاسو ډیر اسانه کولای شئ چې معلومات واخلئ چې دا خبر یا دا راپور کړه دی کنه دی کولای شئ چې په انټرنیټ کې چک کړئ
دقیقا خوزه دقیقا هم دا خبره کوي چې خلکو ذکر یو چې انټرنیټ په طریقه هر من به ولته دي چې دې موضوع سره تړاو لري او په دې موضوع په اړه مواجه مستند او غیر وابسته معلومات ته ورکړي دا خلکو ذکر دی نو دوی دغه دریچې ټولې وتړلې او زمینی دې تم فائدہ کړ چې په افغانستان کې دغه سي افواهات دغه سي تبلیغونه دغه سي اوازې خپرې شي چې هغه د افغانستان د خلکو پر روان باندې تاسو کې تاسو نو کې هم دې ټکي ته اشاره کوي خو دا هغه غرار نشه په معنا ولید او تاسو ته چې مثلا د څنګه د چوز د دې رواني حالت ته ضربه وګوري بیا دا یو وخت کې څه څه دایو شي دا ضربه دغه ضربې کاوال څوک ورکړي
مننه
یو روان په دا خبره به موږ یو روان په ویلې دي هغه ټکل نو مزما بیا وروته دا شیوا هغه ویل دي چې دا د اعصابو حجرې د سې یو جوړښت لري چې کله هغه صدمه وګوري یا احتیاطي غینه متاسفه نو دوی دا خلک چې دا حجرې مثلا په ملیونه او ډېر زیات دي د انسان په مغز کې خو دا چې هر یو ضربه ګوري د غسی رواني هغه بیرته احتیاطي غینه د دغه توان څوک ورکړي
مننه خبرونه په ډېر وروسته په ورسته یو شیبو کې یو جنبات سره تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم یو پښتنه کلاند ځواب کوي چې موږ مخکې ژمنه کړې و چې اوریدونکو ته به وایو چې د طالبانو ډیر زیات چارواکي شته چې انټرنیټ کاروي او ډیره لوړه پرمختللې ټکنالوژي کاروي دا د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې دوی ورته وایي د طالبانو لوی مشر ته چې د تموګارتیا لرو د خپل تبلیغاتو لپاره د خپل چارو لپاره لاندو لطفا
خوب ما خوب دې ته اشاره وکړه تا څه مخکې دا خلک جرأت نه دایاته مړ او کې دې شي شهامت دا چې پر دې شاپ دې دې شوېلې دې نه به وېلې زګې پر کې تر شم وېلې او ته دوی شعوري دې طالب سره کار کوي خو دې د هم دغه دلیل دی نو هغه څه چې ورته نه معلوم ملاوي په اندهار کې هغه څه بده درومي اما کچېرې دوی رښتیا سره افغانستان ته مخه هي ولاو که پام دی دا راکېږي افغانستان سره مين لري افغانستان سره متحدین افغانستان سره متحدین نورو کله و سره تړلې نه دي نو خو باید به وایي باید دا کار وکړي
ډېر زیاته مننه
او په دغه سیحادو مسایل په خپل سمبولیک استفاده ورکړي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو کارپو غوس جانباز و چې په دې خبرونه کې ملمو او خبرې کولې له تاسو درنو اوریدونکو نه مننه کوم چې د خبرونه مترپای او اوریده او هغوی چې په دې خبرونه کې راغلل ګډونې وکړل له هغونه هم ډیره زیاته مننه کوم تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم
परिवश जननायम को जमयन परिवश जननायम को जग सरल कमजन पर वैरानायम को जग सरल कमजन पर वैरानायम को जमयन परिवश जननायम को जग सरल कमजन पर वैरानायम को जग सरल कमजन पर वैरानायम
خدای ودان لری تر جیره خراب آتی خدای ودان لری تر جیره و ویل دل فیز رندان آیم و ویل دل فیز رندان آیم زکسر لکم جنون پا ویران آیم Kasalakamajun pakwairanayam ko chimayam.